السلام علیکم د ماخام شپک بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دوه ورځې خبری مچلو په سر کې دا لمړنۍ خبرونه ز رضوان مراد درته وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې ولسمشر کرځه سبا ل یو لوړد بپلاوی سره اسلام آباد تزي او د پاکستان لوړد مقامات وي چې په دې سفر کې به د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خواله او مثبت بدلون راشي د ایران څخه د افغان مهاجران نو د وستلو موضوع هم تعقیبو خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
سر کې پام وکړئ چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ایتالیا صدر اعظم وايي هیواد به له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره د ناتو په چوکاټ کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وايي دوی هغه ادعا چې وايي د سوریې حکومت پر ملکیانو کې یو وسلې کارول سخت اندېښمن کړي او په یو احتمالي اقدام غور کوي په مصر کې د پخواني واکمن حسن مبارک او د اخوان المسلمین د لوړ پوړو مشرانو جلا محاکمه نن شاته وغورځیده د ایتالیا صدر اعظم وايي هیواد به له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره د ناتو په چوکاټ کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي د ایتالیا صدر اعظم کابل ته د خپل سفر په مهال نن له ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل هیواد غواړي له 2014 کال وروسته په بل بڼه په افغانستان کې خپل حضور وساتي
I myself reassured
ما ولسمشر کرزی ته داډ ورکړ چې افغانستان به یوازې پرې نه خودل شي ایتالیا به افغان حکومت سره د لومړی توبونو په پوره کولو کې ژمنه پاتې شي او په اوږد مهال کې به له نړیوالو همکارانو سره په ګډه له 2014 میلادي کال وروسته په خپلې ژمنې ولاړ وسو
ایتالیا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا څکم درې زره سرتیری لري چې تر ډیره په هرات ولایت کې میشتي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایراني چارواکو سره خبري دوام لري چې په ایران کې د افغان کډوالو ویزې تمدید کړي دي وزارت ویان جانان موسازین نن یوې خبري غونډې ته وویل هله لري په نږدې ورځو کې په دې اړه ورستي پریکړه وشي
صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره
دا خبری و مذاکرات دوام لري هله منیو چی په نږدې راتلونکي کې د ایران له حکومت سره موافقه ته ورسېږو او زموږ دغه هیوادوالو ویزې په ایران کې تمدید سي
د ایران حکومت او افغانان ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد لري د وټلو لپاره دوی اونۍ وخت ورکړی دی پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې نن د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال اسلام آباد ته لاړ دی مالی وزارت سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل زاخیلوال به د افغان ولسمشر له سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو پر ستونزو او د ترانزیت په برخه کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړي ټاکل شوی ولسمشر افغان ولسمشر حامد کرزی سبا اسلام آباد ته لاړ شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وايي دوی هغه ادعا چې وايي د سوریې حکومت پر ملکیانو کې یو وسلې کارول سخت اندېښمن کړي او په یو احتمالي اقدام غور کوي اوباما د شنبې په ورځ لخپلو جک پوړو سلاکارانو سره وکتل او همې په ټلیفون له کامرون سره خبرې وکړې په هغې خبر پاڼه کې چې د برتانیا حکومت خبره کړې ویل شوی چې اوباما او کامرون دواړه دې مسلې چې مخ په زیاتېدونکې نښې ښیي د سوریې د رژیم ځواکونو له تېرې چهارشنبې د ورځې د پام وړ کیمیاوي وسلو حمله کړې ډېر اندېښمن کړي دي د امریکا متحدو ایالتونو وویل دا پېښې ښیي چې دا ډول حملې دوام لري د بې سرحده ډاکترانو روغتیایي ډلې ویلي چې د مشق د نږدې روغتونونو ته له دغې حملې سره په تړاو په زهرجن ګازو د موسم کېدو له کبله د 355 مړو او 3600 ټپیانو راپورونه ورکړل شوي دي د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې مشر میګو تیرزیان په سوریه کې د اګست د 21مې د زهرجن ګازو د تثبیتېدو په اړه وویل
What we can tell that important
موږ دا ویلی شو چې یو زیات شمېر ناروغان ځکه زیات ناروغان چې زهرجن ګازو یې عصبي سیستم مسموم کړی و په دریو ساعتونو کې روغتونونو ته راغلل چې دا عادي خبره نه ده موږ تقریبا ډاډه یو حتی سل په سلو کې مطمئن یو چې د عصبي سیستم د مسموم کېدو ګاز کارول شوی دی دا چې دا څه ډول ګاز دی چا استعمال کړی وسلوالو مخالفانو که حکومتي ځواکونو تر اوسه پورې نه شو تاییدولی موږ نه پوهېږو د سوریه حکومت دارت کړی چې ګواکې د ګازو حمله تر سره کړي بلکې مخالف وسلوال ځواکونه د دې کار مسؤل بلل دي په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل له مالیزیا څخه د کتنې په مهال وویل که د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړي د دې هیواد پوځ چمتو دی چې پر سوریه پوځي حمله وکړي په مصر کې د پخواني واکمن حسن مبارک او د اخوان المسلمین د لوړ پوړو مشرانو جلا محاکمې نن شاته وغورځېدې. حسن مبارک په 2011 میلادي کال کې په هغو وژنو کې په لاس لرلو تورن دی چې له قدرته د لرې کېدو لپاره د مظاهرو په ترڅ کې ترسره شوي، او د اخوان المسلمین مشران هم په دې تورن دی چې د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو مخکې د هغه پر ضد مظاهرو کې تشدد لمسولی دی. د مبارک محاکمه د سپتمبر 14 ته او د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی او د هغه د دوه مرستلانو محاکمه د امنیتي دلایلو له امله د اکتوبر میاشتې ته وځنډول شوې. چارواکي وایي د عراق په شمال کې نن په جلا پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. تر ټولو خونړۍ پیښه د موصول په لمنه کې په یوې جعلي پوسته کې شوې چې وسلوالو په ډزو 15 عسکر ووژل. وسلوالو دغه راز په موصول کې د شباک په اقلیت قوم پورې مربوط یو پلورونکی هم وژلی دی. په شمالي ښار بلد کې په یوې بمي چاودنې کې چې یو سیمه ییز قاضي یې په نښه کړی و، دغه کس ټپي خو درې لارویان چې نرسان ووژل. چارواکي وایي د مړو شمېر ښایي 12 تنو ته ورسیږي. د هند پولیس وایي د هغه بدماش ډلې ټول 15 مشکوک کسان نیولي چې پر یوې ښځینه خبریالې په ممبئی کې جنسي تیری کړی و. چارواکو نن په نوي ډلي کې 15 مشکوک وروسته له هغې ونیو چې څلور نورې په ممبئی کې نیولي و. 15 واړه تورن دي چې 22 کلنه قرباني مخکې له دې چې د یوې ودانۍ په خرابه کې پرې څو واړه جنسي تیری وکړي نارینه ملګری تړلی او وهلی و. د ښځې ټپونو له امله په روغتون کې بستر شوی خو روغتیايي حالت ثابت ښودل شوی. او د روسي پوزي او د اورلګیدنې جز زد جزو تامونه د روسي لری ختیس څخه له دوه اونۍ رئیس سختو سیلابونو زپل د خلکو ایستلو ته دوام ورکوي. پوزیان لکشته او الوتکو په استفاده د امور سند په اوګدو کې د هودانو د خود مختار سیمه څخه شاوخوا 1500 کسان ایستل دي. د بیرنیو چارو کارکونکو وبخې پوزیانو لکشتیو او الوتکو په استفادې د امور سین په دوه کې د هودانو د خود مختار سیمه څخه شاوخوا 1500 کسان ایستل دي. د بهرنیو چارو کارکونکو وایي د سختو بارانونو له امله خی د امور سین د اوبو کچه 8 متر ته لوړه شي. دا ورته سات مهم خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. داخل شوی چې ولسمشر کرزی د سولې د عالی شورا غړي او یو لوړ رتبه پلاوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان مقامات او سیاسي څېړونکي دا سفر مهم او ورته هیله مند دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته خپل سفر کې د ولسمشر په ګډون له یو شمېر افغان مقاماتو سره کتلې دي. په دې اړه هم ریپورت اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې له ایران څخه باید د افغان کډوالو راستنېدل په تدریجي او داوطلبانه توګه ترسره شي. د دې خبري مجلې پترس کې په غزنی کې د طالبانو او د پاتون کونکو ترمنس د روسي نخوتو حال درکو، او دا هم ورچې د اکشن به پر د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د پولیو زیت کمپاین پیل شوی دی.
په دې راوند کې پلان لرو چې 3500 نتیا ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کړو.
په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعا په اړه هم وروستي حال اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په اف ام 7.5 صفه په ډېر صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د جمهور رئیس حامد کرزی سبا ته د سولې د عالی شورا له یو پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړي، د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن د یو لړ مقدماتي خبرو په هدف پاکستان ته لاړ. د مالی وزارت سلاکار نجیب الله منلی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی زاخلوال به له پاکستانی لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د سوداګرۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړي. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
که څه هم پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر له سیاسي پلوه ډیر مهم بلل کیږي او د سولې خبرې به د اجنډا په سر کې وي، خو ټاکل شوی ده په دې سفر کې د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه هم د دواړو لورو ترمنځ خبرې وسی. د ولسمشر حامد کرزی له سفر یو ورځ مخکې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال په دې مسایله د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د مالی وزارت مسؤلین وایي ټاکل شوی ده ښاغلی زاخلوال په خپل دې سفر کې د پاکستان د مالی او سوداګرۍ چارو له وزیرانو سره وګوري. د دې وزارت سلاکار نجیب الله منلی د اکشن به ازادي رډیو ته په دې اړه داسې معلومات ورکړل.
مالی وزیر په مذاکره د عمر بخیوال پاکستان ته تللی دی چې په یو لړ هغو مسایلو باندې چې ولسمشر کرزی به په سیاسي سطحه مطرح کړي تخنیکي بحثونه له پاکستاني چارواکو سره وکړي چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ترانزیت مسایل دي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاجرانو ستونزې دي، او یو لړ نور د همکارۍ خبرې دي چې په هغې باندې به ښاغلی بخیوال مقدماتي خبرې وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره اسلام آباد ته ځي، څو د پاکستان له نوي حکومت سره د افغانستان د سولې د پروسې او ځینې نورو سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې وکړي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان ته د خپل دې سفر په اړه ډاډه نه دی، خو هیله مندي شي چې لاسته راوړنې به ولري. افغانستان اوبو ته لاره نه لري، خو افغان سوداګر د ګاونډیو په تیره بیا د پاکستان له بندرونو څخه د خپلو مالونو د انتقال لپاره کار اخلي چې اکثر وخت ورته ستونزې جوړیږي. افغان سوداګر پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی تیرو سفرونو ته په کتو ډاډه نه دي چې د سفر باید د یادو ستونزو د هواری په برخه کې د پام وړ نتیجې ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس هم د افغان سوداګرو شاوخوا 400 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درول سوي دي.
دا اوس هم موږ د ډیمرج مشکل لرو، ډیر جدي زمونږ مالونه هلته 400 کانټینر هم پراته دي، د ډیمرج لاندې راغلي دي. دې کې غذایي مواد دي، بوره ده، ډېر شیان دي چې هغه ساته د خرابېدو په حالت کې دي، چې اوس یې د افغانستان تاجران حتی د راوړلو نه بېزاره شوي دي.
افغانستان او پاکستان شاوخوا درې کاله مخکې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان سوداګر کولی سي د پاکستان له ټولو سوداګریزو بندرونو څخه ګټه واخلي، خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان تر اوسه دا تړون سم نه دی عملي کړی. که څه هم د پاکستان نوي حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي او له دې هېواد سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو افغان چارواکي یې په اړه ډاډه نه ښکاري. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید خپله همکاري په عمل کې ثابت کړي.
عمر دل چولس مشر کرزی سبا پاکستان دسی او د دغه هیواد له مقامات سره د تروریزم ضد مبارزې، سیاسي روابطو او د افغانستان کې سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته ولسمشر کرزی په داسې حال کې چې نوموړي ویلې چې پاکستان د خپل سفر په لاسته راوړنو ډاډه نه دی، خو د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان د ولسمشر کرزی دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره خورا مهم دی. همدارس دوی وایي چې پاکستان دې ته اړ وته چې د افغانستان پر وړاندې په خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر به په خپل ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو جګپوړو مقاماتو سره وګوري او د سیمې پر حالاتو، د تروریزم پر ضد مبارزې، د افغانستان د سولې په پروسې او تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وضعیت به ورسره رغنده خبرې وکړي. په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دغه هیواد ته د افغان ولسمشر لومړی سفر دی. کسوم افغان ولسمشر د شنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې پاکستان د خپل سفر په لاسته راوړنو ډاډه نه دی، خو د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوه وکیل یوسفزی وایي چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزی دا سفر د ډېر ارزښت وړ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر د سفر په اړه وویل:
او دا غیر دو بنیادی وجہ دی، یو دا چې د کرزی صاحب د حکومت مدت چې ده نو هغه ختمېدو والا دی، افغانستان کې به یو بل بدلون راځي. دا غیر طرف سره دیمه وجہ دا هم دا چې کوم یو روډ میپ جوړیږي د امریکن ویډرال په صورت کې داغي کر پاکستان کې داسې جوړیږي، یاد کرزی حکومت موقف چې ده هغه څه نه ده، یو ایشو په سر باندې راغلی.
عقیل یوسفزی وایي چې د پاکستان نوی حکومت بل افغان ولسمشر سره د طالب بندیانو په ګډون په ټولو کړکېچنو مسلو وغږیږي.
پاکستان
اوس دې تاړو ته چې د افغانستان پر وړاندې په خپل پالیسۍ بیا کتنه وکړي.
افغانستان کې چې د پاکستان کوم سفیر د صادق صاحب هغه دوه درې ځله مخامخ دا ویلي دي چې ستراتیژیک ګډ چې کومه پالیسي وه هغه غلطه وه. بیا سره تجربې هلته په مقابل کې ویم چې موږ د یو آزاد او غیر جانبدار او د جمهوري او د پرامن افغانستان لپاره خپل کوشش جاري ساتو او موږ سره سم مداخله پکې نه کوو. بیا دغه خبره نواز شریف په خپله باندې کړی وه چې دغه درې اهم چارواکي چې د دې طرف څخه کم پیغامات کابل ته ورغلي وو، نو ما خپل خیال دا چې دغه پرانا کې د خبرې اترې چې دا به نتیجه خیز هم وي او دا به ښه هم وي.
که سوم افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاورې کې وسلوال روزل کیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف په خپل وروستیو ویناو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو ژمنه کړې، خو تر دې وړاندې نور پاکستانیو چارواکو هم ورته ژمنې کړې وې. دا به وروسته معلومه شي چې آیا د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره رښتینې همکاري کوي او که د پخوانیو حکومتونو په څیر به دا همکاري یوازې تر ژمنو محدود وي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته په خپل سفر کې د ولسمشر په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له میرمن سوجاتا سنگ سره د افغان چارواکو په لیدنو کې په بیلابیلو برخو کې د دوړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خبرې شوې دي. د دې وزارت وان جانان موسازی وایي چې هند غواړي د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان سره سوداګري ډېره کړي. بلخوا ځینې کتونکي وایي چې کابل ته د دې هندي چارواکي سفر اسلام آباد ته ولسمشر کرزی له سفر سره بے ارتباط نه دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورت ته.
اسلام آباد ته د جمهور رئیس حامد کرزی له سفر دوه ورځې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته په رسمي سفر رسیدلی ده. میرمن سوجاتا سنگ په خپل دې سفر کې له جمهور رئیس حامد کرزی د بهرنیو چارو وزیر او د سیاسي مرستیال سره کتلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وان جانان موسازی وایي په دې کتنو کې په افغانستان کې د هند پانګونې، د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا او د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ په ډیرولو خبرې وشوې. ښاغلی موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هند غواړي د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان سره خپل سوداګري زیاته کړي. افغانستان، هند او د ایران اسلامي جمهوریت د چابهار بندر د ظرفیت د انکشاف په اړه په یو درې اړخیز چوکاټ کې خبرې پیل کړې دي، ترڅو هند ته د افغانستان د طبیعي منابعو د صادراتو په ګډون د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شي او له تر ټولو لنډې لارې ګټه واخیستل شي. هند چې په سیمه کې د پاکستان سیال هیواد بلل کیږي، په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې د افغانستان یو دوست او مرسته کوونکی هیواد پاتې شوی دی. چارواکي وایي د هیواد تر اوسه افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. افغانستان او هند په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک کړ. مخکې تر دې چې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راشي، د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نوې ډهلی ته سفر وکړ. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي کابل ته د هندي چارواکي دا وروستی سفر اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی له سفر سره بې ارتباطه نه دی. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
هندوستان
په افغانستان کې د پاکستان د نفوذ په اړه اندېښمن دی او که دا نفوذ پیاوړی شي نو د هندوستان ګټو ته زیان رسولی شي. له همدې امله په دې سفر کې ښایي ځینې مشورې وشي چې افغانستان ته سرې کرښې وکاږي چې باید افغانستان د پخوا په شان پاکستان ته د ورور خطاب ونه کړي. دا او ځینې نور مسایل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل ټینګار کړی چې له هند، پاکستان او هر بل هیواد سره د افغانستان اړیکې مستقلې او بېلې دي او له هیڅ هیواد سره اړیکې د کوم بل هیواد پر ضد نه دي. هند په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې هم په اندېښنې سره ساري او فکر کوي چې له طالبانو سره جوړجاړی به په افغانستان کې ګټې زیانمنې کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو ما خمنه خبري مو چل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې له ایران څخه باید د افغان کډوالو راستنېدل په تدریجي او داوطلبانه توګه وي. افغان حکومت په داسې حال کې خپل د غوښتنه تکراروي چې د ایران د ماهر خبري اژانس رپورت لمخې د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري دوه اونۍ وخت ورکړی تر څو له دې هېواد څخه ووځي. بلخوا د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران حکومت تر اوسه رسمن دا پرېکړه نه ده کړې او ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په دې اړه خپل رسمي دریس اعلان کړی. په دې حق لنور د جمیلی ظریف په رپورت کې اورو.
د بهرنی چارو وزارت وای چې له ایرانی چارواکو سره په غیوت کې د افغان کډوالو د وضعیت په خاصه توګه د غوی د ویزو د غزولو په اړه خبرې دوام لري. د دې وزارت وایان جنن مسزی د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې له ایران نه د افغان کډوالو رسنېدل باید په تدریجي او داوطلبانه توګه وي. هغه وویل چې دوی هڅه کوي له ایرانی چارواکو سره په غیوت کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید مسله هم زر تر زره حل کړي.
ای صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره. ما امیدوار هستیم که
دا خبری و مذاکرات لا هم دوام لري. موږ لمنو چې ډیر ژر د ایران له دولت سره یو موافقه ته ورسېږو او په ایران کې زموږ د هیوادوالو ویزې تمدید سي. زموږ هر اړخیزې هڅې له څه مودې را په دې خوا پیل سوي او اوس هم د بهرنی چارو په وزارت کې په ډیره لوړه کچه دوام لري.
ادامه داره در بالاترین سطح وزارت امور خارجه.
جنرال موسزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ایران مهر خبري اژانس وویل چې د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هېواد کې په غیر قانوني توګه اوسي د وتلو لپاره دوی ونې وخت ټاکلی دی. د ایران خبري اژانس مهر وایي چې د ایران حکومت وایي کله دوه اونۍ وروسته بیا هم افغانان پرته له اسنادو هلته ولیدل شي نو نیول کېږي او د هرې ورځې استوګنې په بدل کې به 30,000 ایراني تومن جریمه ورنه واخیستل شي. خو د افغانستان د کډوالو او رسنېدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران حکومت په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي په ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو مسله د خبرو اترو له لارې حل کړي. هغه وویل چې د ایران حکومت به په هېواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د اوسېدو په هکله یوه اونۍ وروسته خپل موقف اعلان کړي.
ټاکل شوی ده چې ایران په دې هکله یوه اونۍ وروسته خپل رسمي دریځ اعلان کړي. همدانن د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د ایران د اتباعو له عمومي مدیر سره خبرې وکړې او د هغوی پیغام دا و چې ټاکل شوی ده په راتلونکې اونۍ کې د ایران د کورنۍ چارو د وزیر مرستیال افغانستان ته راسي او دلته به د افغانانو د ویزو د تمدید او افغانستان ته د افغانانو د راتګ په هکله خبرې وکړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال څه کم 1,000,000 افغان کډوال په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د دې وزارت د معلوماتو له مخې 1,400,000 نور کسان هلته د اوسېدو لپاره د کار ویزې لري. خو د کډوالو او رسنېدونکو چارو وزارت ویان وویل چې د سمبولې تر 15 پورې له 400,000 نه تر 600,000 پورې افغان کډوالو د کار د ویزې موده ختمیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو ازادي رادیو په انټرنیټ، فیسبوک او ټویټر کې هم پیدا کولای شي. د افغانستان د غزنی د طالبانو پر ضد د پاتسون جنگیالي وای چې دوی او د دولت دولتي چارواکو نن په مقر او زنخان ولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کړې ده چې په دواړو کې طالبانو ته تاوان رسیدلی. دوی وای په دواړو نخوتو کې یو لس تنه وسلوال وشل شوي دي. په دې اړه لسیمې زموږ همکار سید شاه سقیم رپورټ راستوله ده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په بکر کې د جمعې په ورځ د دوه مذهبي ډلو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی چې له امله یې دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړي او دواړو غاړو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په دغه نښته کې تر دې د یولس کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. خبر ځای مخکې لیکي چې د پنجاب
او بخې د تخنیکی ستونزې له امله د غزنی د جګړې رپورټ خپور نشو. اوس دا رپورټ اورو چې په غزنی کې د پاتسون جنگیالي وای چې له طالبانو سره نن دوه ځله جګړه کړې ده او تاوان صرف طالبانو ته رسیدلی دی خو تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه سندي ویلي. سید شاه سقیم رپورټ لري.
د پاکستان د پنجاب ایالت په بکر کې د جمعې په ورځ د
په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیالې ډاکټر مقدسی معصوم رسنیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې په دغه درې ورځني کمپاین کې د ختیځې سیمې څخه باندې اتلکه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
په دې راوند کې پلان لرو چې 350,000 متیا ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کو او د دې په څنګ کې موږ 300,000 د دوی سند د 2-5 کلو پورې دی چې دوی ته د چینجی او ګولۍ هم ورکول کیږي تر څو د کمخونۍ او نه دوی بچي.
ډاکټر مقدسه وایي که څه هم د گاونډیو هیوادونو په مقایسه د ګوزن پیخي په افغانستان کې کمی لیدل شوی ولی اندېښنې ښکارا کړه. دغه کمی ښکارا شوی پیخي یوازې ختیځ سیمه کې دي.
د نورو همسایه ملکونو په نسبت په افغانستان کې د دې ډیر کم تعداد لیدل کیږي چې سلور واقع دي چې متاسفانه دغه سلور واقع ټول په شرقي حوزه کې دي. دوه واقع په ننګرهار ولایت کې او دوه په کونړ کې دي.
نوموړي پر دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو غږ وکړ چې د پولیو ضد واکسینو په کمپاین کې دي د دوی له ټیمونو سره مرسته وکړي. بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه انیسه عمراني وایي چې دوی له وړاندې نه په لورو پرتو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو د عملي کېدو په خاطر د عامه پوهاوي کمپاین کړی. نوموړي وایي چې د دوی ریاست په ولسوالیو کې د ښځو شوراګانې لري او هغوی ته یې سپارښتنه کړې چې په کلو او بانډو کې میرمنې په دې پوه کړي چې تر 15 کلنۍ پورې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي.
د خو چار ریاست د خپل دندې په لرلو سره هغه شوراګانې چې په ولسوالۍ کې لري او کم کمپاینونه لري، ورکشاپونه لري، د دې د لارې خپل فامیلیو ته رسولي دي چې تر 15 کلن ماشومه پورې دغه واکسین تطبیق کړي.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي اندېښنه ښکاره کوي که چیرې د ختیځ په ناامنو سیمو کې د یاد کمپاین په عملي کېدو کې خلک ورسره مرسته ونه کړي نو په کونړ او نورستان کې به تر 22,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه پاتې شي. د ویلو ده چې څو میاشتې وړاندې په ننګرهار کې د مدني ټولنې او بشر حقونو ادارې مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې په ختیځو ولایتونو کې څه باندې 26,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین نه پاتې وو.
و امریدل چې د یکشنبه پر ورځ د هیواد په ختیځو ولایتونو کې داسې مهال د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل شو چې د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د ټول هیواد په سطحه یوازې په ننګرهار، کونړ ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو څلور پیښې څرګند شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس په غزنی کې د نن ورځې د نخت ریپورت له هغې څخه زموږ همکار شاه سقیم ریپورت راستولی چې نن د پاڅون د جنګیالو طالبانو ترمنځ 2 ځله جګړه شوې ده. په دې اړه تفصیل.
لومړۍ نښته تېره شپه د غزنی په زنخان ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ شوې ده چې پکې چارواکي د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دوی وایي نښته د زنخان په ګډلو کلي کې شوې چې 2 ساعته یې دوام کړی دی. بلخوا بیا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون جنګیالي وایي چې نن سهار یې د مقر او ګیلان ولسوالیو ترمنځ په شیخو سیمه کې له طالبانو سره نښته شوې چې وروسته سیمه ییز پولیس هم د پاڅون کوونکو مرستې ته ورغلي دي. د مقر د پاڅونوالو قومندان سید علي خان وایي په نښته کې 15 تنه طالبان وژلي چې د یوه جسد یې دوی ته ورپاتې شوی او 4 نور وسلوالو له ځان سره وړي دي. دوی وایي په نښته کې پاڅون کوونکو او سیمه ییزو پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
طالبان راغلي ولو دا کوم لار باندې تیمور تعمدل اورې مې ګزارې کول لکه دلته جګړه کې غسول تقریبا یو 2-3 ساعت دوام ولر خبر له ځل طالبان یو 4 کسل مړ لږه شي کال کوي 4 ځخنه یو مړی او دوه دانې موټرسایکل دل درې مله کلاشنکوف یو راکټ دل موجوده وړلو.
طالبانو تر اوسه د یوې نښتې په اړه هم څه نه دی ویلي. 15 ورځې وړاندې هم په مقر کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ نښته شوې وه چې پاڅونوالو پکې د 14 تنو وسلوالو د وژلو دعوه کوله.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون د هغو تورونو په اړه چې وایي د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په حمله کې په سلګونو کسان وژلي ژوره اندېښنه ښودلې ده. دواړه مشران وایي چې د سوریې د دې عمل پر وړاندې په ممکنه اقداماتو غور کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له فرح هیواد څخه اورو.
د برتانیا په حکومتي اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم ډیوډ کمرون او جمهور رئیس باراک اوباما د هغو مخ پر زیاتېدونکو نشو نشانو له کبله چې د سوریې حکومتي ځواکونو تیره چهارشنبه د پام وړ کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي ډېر اندېښمن دي. امریکا وایي د دې خبرې د سپیناوي لپاره پلټنې دوام لري خو د سوریې حکومت دا ادعا ردوي چې ګواکې د دمشق په ختیځ لرې پرته سیمه کې یې زهرجن ګاز پاشلی دی. حکومت د دې پړه پر مخالفو یاغیانو ور اړولي او وایي چې په اصل کې دا د مخالفو وسلوالو له لورې یو پلان سوی عمل و د دې لپاره چې لویدیځ د سوریه په جګړه کې چې له 2.5 کلونو راهیسې دوام لري پوځي مداخلې ته وپاروي. د طبي خیریه موسسې د بې پولي ډاکترانو له قوله دمشق ته نږدې په روغتون کې د 355 کسانو د مړیو او د زهرجن ګاز له امله چې عصبي سیستم مسموم کوي شاوخوا 3,600 ناروغانو راپورونه ورکړل سوي دي. د دې خیریه موسسې مسؤل میګو تارزن د رویټرز اژانس ته وویل موږ ویلی سو چې په 2 ساعتونو کې ګڼ شمېر ناروغان له عصبي یا رواني علایمو سره روغتون ته راغلل او دا عادي خبره نه ده. موږ سل په سلو کې مطمئن یو چې د اعصابو زهرجن ګاز استعمال شوی دی. څه ډول کیمیاوي ماده په کې استعمال شوی، چا دا کار کړی دی، حکومتي ځواکونو یا مخالفو یاغیانو؟ موږ د دې خبرې تصدیق نسو کولای، موږ نه پوهیږو. په سوریه کې وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې امریکا د احتمالي نظامي حملې تیاری نیسي او خپلې سمندري جنګي بیړۍ او نور تجهیزات یې سیمې ته لیږلي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن مالیزیا ته د سفر پر مهال وویل امریکایي قواوې د سوریه په اړه د پوځي اقدام لپاره تیار دي. اوس دغه لازمي اقدام پریکړه په بارک اوباما پورې اړه لري. نوموړي زیاته کړه
President Obama has asked the Defense Department.
جمهور رئیس اوباما د دفاع وزارت وویل چې د هر احتمالي انتخاب لپاره تیار وي. موږ هم دا کار وکړ. باراک اوباما چې هر لاره انتخابوي موږ یې عملي کولو ته تیار یو. امریکا لوړان د سوریه په ګاونډي هیواد اردن کې په سلګونه پولي عسكر او اف 14 جنگي الوتکه دفاعي میزایل سیستمونه ځای پر ځای کړی دي. خو د سوریه حکومت واشنگتن ته د نظامی مداخله په وړاندې خبرداري ورکړی دي. د سوریه د اطلاعاتو وزیر عمران الزوبی ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا هر ډول پوځي مداخله به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
د سوریه د روسي تحولاتو